اضطراری یا جدی زندگی میکنن.
پیام شما چیست جناب افغان و جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشری در خصوصی بحران انسانی و چه انتظارات دارین شما خودتان؟
ما از سازمان ملل متحد و تمام ادارات بین المللی ما فقط میخواهیم که چون یگانه امید افغان ها مهاجرین افغان ملل متحد است، یونیسیار است، حقوق بشر است، سفارت های خارجی است، ما فقط در عمومیت یک خواهش داریم که به خاطر انسان بودن، به خاطر که افغان ها دیگه امید ندارن، کسانی که در اسلام آباد هستند یا پاکستان هستند و وطن خود ما اعلا کردن اینجا آمدن، فقط یگانه امیدشان ملل متحد است، یونیسیار است، و ما فقط تقاضای همه گینمی است که از امی حالت جاری و از امی حالتی که فعلا سر افغان ها روان است که به شکل از اشکال گرفتار میشن، فامیلشان میمانه یا اولادایشان میمانه یا خودشان میمانه، امیره باید مشکل حل بکنن با دولت پاکستان.
بسیار تشکر از شما جناب افغان. چون وقت ما تمام شد ناگزیریم برنامه را هم به پایان ببریم. تشکر از شما میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد، و طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار تشکر از حضورتان و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
تاسو لا پیغامونو
مجله ده فرا و الیسا څخه چې دا غز موږ د وبو مدیریت کولستان ته یې ده بعد دغه ته جدي پاملرنه وکړي چې دا وبو ډیر ښکته سوی دی. وصل شل سلولاس متره پایپ خوري نو دا ډبر مخ په پورته د یراته ډبر کولستان په مور بوتاتو کې دا خلک ډیر ټوکر ټوکر دی او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، د مسجدان لري.
موږ غزنی دی ولایت اوسیدونکي یو، پاکستان څخه راوړلي موږ سره تر اوسه پورې هیڅ کومه همکاري نه ده سوې. نو زما دا پیغام ده له ازادي راډیو څخه به رسېدې تر اور پورې چارواکو ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کرتو دانا کې د کاري د کلي اوسیدونکی یم. په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام ده هم پاتې دي او د اوسني نظام ده هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي. کومه دفتر ته چې وفو دفتر کې راته ووایه چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي. نو هغه زموږ ماشونه را څخه ګرځولي دي. په ادا مسیسه کې کار کړی ده، مسیسه هم ادا مسیسه ده.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سوالونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مې ورسته راپور. نن له یو داسې انسان خبرې چې د تیر کال هر ونی کې یو یو او ټول کال کې 250 نړیوال ریکارډونه جوړ کړی دي. د لاس انجلس په ورژن نه بوختیا غالو ته کې هم در پیژنم چې 12 ثانیو کې لوګو خپل ټانکرونه ډکی او 380 کیلومتر پر ساعت رفتار کې دور په ځای خالی کړي. خلای نتیجه هم نه دور کړي. چین کې د باورین خار له نړیوال فستیوال هم خبرې کې چې مجسمه میدانونه د ناستې ځایونه او کورونه هر څه پکې لتراشل یو واور جوړي کې خو تر هر څه لمړی دونه د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی د افغان لوبډلې پر مخالفانو د خلکو نسړیدونکو غوسه تیر ونی د بهرنۍ او داخلي ټولو هغو کړیو پر ضد د افغانانو تون ټرینډونه لاجنونه او د لاسلیکونو ټولولو کمپاینونه وچلیدل چې وختلې په نړیوال سټیج د افغان کرکټ لوبډلې زور وبکی.
تحریم ای تیم با زنا کمک میکنه یا قوانین طالبان را در قبال زنا تغییر میده؟ فکر میکنم یک نوع خوشبینی بسیار ساده خود بود.
ما در دوی و طالبان را اصلا فرق نداریم. طالبان دیوه خانه پر خز بانده بندیز ولگواله دی، دوی غالی پر نران بانده پر سپورت بانده بندیز ولگری.
دنجونو تعلیم لپاره باید برابر و مناسب لار رو لاری کمپین نشی، نه دا چی در کرکت لوگ و تا قربانی سیا
در کرکت کم لاتر بانده د پټیشن امزاګانی د 2000 نه اوخته دی او د لړۍ به دوام لري.
د انجونو تعلیم د اسلامي نړۍ کانفرنس او د طالبانو خاموشي. اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان کانفرنس پر افغان جنو د تعلیم بندیز کبیره ګناه بللی، خو طالبانو دا چا هم نه دی ویلي چې چا یو څه د دوی له غوږه تیر کړي کنه.
منم چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر څېری تر څنګ ملاله یوسفزی هم ګډون کړی و چې یوه پیژندل شوې څېره ده، خو د هغې افغاني استازولي نشي کولی چې د ښوونځي له دروازې شړل شوې وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د حق غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربه کړې وي.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زور ته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرنس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کانفرنس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل.
له پوهنتونو د پروفیسرانو د شړلو دوام، طالبانو دا ځل خوست نه 9 کسان د سلفیت او 2 کسان د نامطلوب استادانو په نوم شړلي دي، ځینو پکې څو ورځې وروسته پوهنوالۍ او پوهندۍ ته ارتقا کوله.
مسلکونو کې زده کړې کړې دي په مختلفو برخو کې، دي بېلابېلې مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خبرې کړې دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونو نه او یا یو بل نوم باندې منفه کول دا ډېره فاجعه داره او ډېره خوشنوونکې او د تاسف خبره ده.
او په غزه کې د خپل اوربند او د بندیانو د تبادلې فایل طلبي به غزه کې عام خلکو جشنونه منځلي چې له 15 میاشتو بندي عزیزان به نور کورونو ترسته نشي. تیرونه په افغانستان کې د کرکټ مینوال د انګلند د پارلمان د جنوبي افریقا د سپورت د وزیر او د فوجي کوفي په نوم د یو فعال لخوا د افغانستان سره د چمپیونز ټرافي لوبه لغوه کول غوښتنې دومره وپارول چې لا هم په دې تړاو د اعتراضونو او نیوکو اور سوړ نه دی. جنجال لاغه وروسته زیات شو چې د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 132 غړو لخوا پر طالبانو د فشار راوړلو په نیت افغانستان سره چمپیونز ټرافي در روان لوبه لغوه کول غوښتنه رد کړه او دای د افغانانو یوازنی خوخي وبلله. خو د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي فوجي کوفي بیرته په یو لیک کې ټینګار وکړ چې دا او پلویان له انګلستان غواړي چې افغان لوبډلې سره لوبه ونه کړي. خو په دې کار ځانته د کرکټ مینوال او ګڼ افغان سیاستوالو لپاره ول تر دې چې راشد خان خپل مخالفانو ته په چوپتیا ځواب ورکړ. نوین الحق د کرکټ مخالفان د نیوکو پر ځای وه څول چې افغانستان ته یو څه لاس دراوړنه ولري او په خواني ولسمشر حامد کرزی هم کرکټ د افغانانو ارزښت او د یووالي وسیله یاد کړه. ورپسې د شکریا بارکزی شینکی کډوخیل او ورسره درې دیرش خزینه سیاستوالو فعالانو ډلې د انګلستان کرکټ بورډ او پارلمان ته لیکونه واستول او د افغانستان د نجونو د زده کړو موضوع جلا مسله خو کرکټ یې د ټولو افغانانو یو اوازنه ور پاتې لاستراوړنه وبلله.
مسله حل د چمپیون ټرافي کې به د افغان ملي لوبډله لوبيږي، ولیک په آینده کې دغه یو مسله راپورته کیږي او پر دیپال غواړي چې د افغانستان د کرکټ خوخي واخلي، نو موږ سره به لاسلیکونه وي، پیټیشن به مختزي او لاغي ورسته به د آی سی سی سره همدارنګ د ای سی بی سره یا د نورو هغه ادارو سره چې غواړي د افغانستان د کرکټ خوخي واخلي دا غوي سره په دغه ارتباط باندې موږ پلان لرو چې ناشته هم ولرو.
د کرکټ په ملاتړ لیک کې موږ یو شمېر مېرمنې د وطن له هغو ظلمیو ننګه کړې وه چې په خپل ملي بیرغ، ملي سرود، ملي ارزښتونو او ملي ویاړونو راټول دي. کرکټ نن او پرون ګڼ ځوانان د تروریزم او افراطیت لیکو راګرځولې، د ټوپک د مبارزې سیالۍ پر ځای په نړیوالو او ملي سټیجونو کې سالمې سیالۍ ته رابللې او مهمه دا چې نه یوازې خپل لارې له ملایانو سره جلا کړی بلکې نړیوالو ته د افغانانو او افغانستان اصلي تصویر چې د سولې، مینې او ورورولۍ او ګډ ارزښتونو او یاړونو لمانځلو تصویر دی وړاندې کړی.
دغه راز د جنوبي افریقا د سپورت وزیر د انګلستان د پارلمان یو سلو شپېتو غړو او د انګلستان د پارلمان مرستیالي هم خپل رنګ کې کوټو خوړه، ځکه دوی څو ورځې وړاندې په ګډه د افغان کرکټ ضد نړیوال ائتلاف د جوړولو تابع و خو ده. مګر د کرکټ نړیوال شورا وویل د طالبانو د کړنو سزا به افغان لوبډلې ته هیڅ کله ورنکړي، بلکې چمپیونز ټرافي ته په لومړي ځل د افغانانو د ورتګ هرکلی کوي. هغه ټکه چې د افغان کرکټ پر مخالفتونو یخي وبته وکړي، خو د افغان کرکټ پلویانو نه یوازې تروسه د خپل لوبډلې په ملاتړ 25,000 لاسلیکونه راټول کړي، بلکې په ټولنیزو رسنیو یې لا افغان لوبغاړو د ملاتړ ټرینډونه او بحثونه هم چلولي. دوی د ونی په پای کې د برېټانیا د پارلمان مخې ته د افغان کرکټ لوبډلې په ملاتړ لاریونونه هم کړي.
کوشش پدې باندې کوي چې څنګه بندیزونه په یو بل باندې ولګوي. د افغان مهمنه په صفات باندې ما دره خام بندیزونه په باسه هغه کور باندې ولګول شي، کدي وایي چې موږ د حق له دفاع وکړي. نو د دې لپاره نور بندیزونه شته دي، ډیپلوماټیک لیار شته دي چې کولای شي دغه طریقې نه دوی دغه ستونزه حل کړي.
دې مور از مو مبارزه اصلي ما منحرف میسازه و د پالویش نه تنهایی که فایده نمیکنه، بلکه برای او تعداد زنایی که امروز در خانه شیشتن نه درس خونده میتونن نه بیرون رفته میتونن، اونا را هم از سرگرمی از اونا هم کسته میشه. اونا حق زیره بر از اونا کی داده؟ کی از اونا پرسان کده که آیا تحریم تیم کرکت به نفعشان است یا اونا خوش هستن یا نیستن؟ 200 نفری که امضا میکنه امروز در دی کمپاین، اونا از افغانستان چقدر میفهمن؟
پولیتیکس او سپورت باید دو مختلفه دی او دوی به د همیشه سره هغه نسیتګر نسی لکه څنګه چې موږ شوار نن در تخکاری اندغه د موږ غاګ هم د برېټانیا زینی امپیانو سره نن د موږ خبري وسولې. زینی خلک هم د موږ په خلاف باندې راغلي دي اندغلته، خو ډيري افغانان تاسو ته معلومي کې دلته د هغه لخوانه دوه نفر ډيري د موږ د موږ له جملو له مرګور نه پز په صلاح او افغانان دلته راټول شوی د برېټانیا په پارلمان باندې اندغه غاګ کې دغه خلکو ته تاسو وخت مو ورکوي دوی ته غوګ منی سي.
او تیرونه که څه هم نتیجه یې لمخ کې معلومه و، خو اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم پاړه د اسلامي هیوادونو د استادو غونډه د طالبانو له حضور پرته بې پایلې تیر شوه. د کانفرنس ګډونوالو د نجونو تعلیم د دوی اسلامي حق وباله او پر طالبانو د خونځیو د پرانیستلو غږ وکړ، خو د کومې موقعتي فشار اچولو یا د دوی د رژیم پاړه د پریکړې یا موقف نیولو اعلان ونه کړ. د طالبانو منتقدان وایي د دې ډلې استاذي یا د غونډې ته ځکه ورنغلل چې دوی اسلامي نړۍ ته د نجونو پر تعلیم د بندیز لګولو منطقي ځواب نه لري، او په دې اړه طالبان هم پوهیږي چې کوم بندیز لګول د اسلام خلاف کار یې کړی دی. کابینه کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي دوی یا د غونډې ته ځکه ورنغلل چې پاکستان په دې غونډه کې د طالبانو سره د وروستیو اختلافاتو د پاللو له امله خپلې اجنډاوې لرلې، ځکه دوی هم له بلل کېدو سره سره پریکړه وکړه چې کانفرنس کې به ګډون نه کوي او نه به دغه کانفرنس د پریکړه لیک په غبرګون رسمي اعلامیه او نظر خبري. هغه ټکه چې زلمی خلیلزاده مرته یو ټویټ کې اشاره کړې خو زیاته کړې ده چې پاکستان به طالبانو سره له خپلو اختلافاتو نه تبلیغاتي استفاده کوي، مګر کله کله دښمن هم کولای شي ستاسې لپاره د خیر خبره وکړي. دې غونډې ته په وینا کې د اسلامي نړۍ د دینی علماو د شورا مشر محمد عبدالکریم عیسا افغانستان کې پر نجونو د تعلیم بندیز له اسلامي شریعت خلاف او کبیره ګناه بلل او ټینګار هم کړی دی چې داسې کارونو ته باید اسلام سره تړاو ورنکړل شي. خو د سولې د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی بیا وایي طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري او له دوی نه د حقونو د ترلاسه لپاره تر اوسه سل بیلابیل قوانین او فرمانونه جاری کړي دي.
زما پاین په پاکستان کې د افغانانو جنو د ستکو پاره کوم کانفرنس جوړ شوی او تر ډیره سیاسي او پاکستانی موخي تعقیبولې، په دې معنی چې نه د افغان خزو رښتینی استازي وربلل شوی وو او نه هم رښتینو افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړ شوی وو. منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمیر سیری تر څنګ ملاله یوسفزی هم ګډون کړی و چې یو پیژندل شوی څیره ده، خو د هغې افغاني اساسولي نشي کولای چې د خوانځي له دروازې شړل شوی وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د حقوقتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربه کړې وي. د افغان نجونو د ممنوعیت او محدودیت اړوند که له هر ادرسه غږ پورته کیږي بې ګټې نه دی، خو یو څه ډیر مهم دی، هغه دا چې پاکستان به افغانستان کې د ملت جوړونې د پلان تر ټولو لوی نیوازې دا هیواد تر ټولو د افغانستان د ملت جوړونې د پلان دښمن پاتې شوی، بلکې د دوی هر کړنه د شک ور دی او زی ورته د شک په سترګه ګورم. څه چې نن په موږ باندې روان دی دا هم د پاکستان هغه پلان شوی ډرامه دی چې د کلونو کلونو راهیسې په موږ تپل شوي او نن یې مونږ غا تر ټولو ترخه تجربه سره غالو.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زورته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرنس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کانفرنس کې یو څه چې ماته خوښي راکړه هغه د دوه ناسم روایتونو ردېدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملال یوسفزی شتون، د ملال یوسفزی وینا او د ملال یوسفزی په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو زده کړو سره مخالف نه دي، مګر په لوی لاس دا هڅه کیږي چې پښتانه د نجونو زده کړو سره مخالف وخی. دویم ناسم روایت دا و چې طالبان عصري زده کړې مباح بولي، خو د طالبانو مذهبي پلار مولوی فضل رحمان بیا دا رد کړه او هغه وویل چې د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل کبیره ګناه ده، سره د دې چې همدغه فضل رحمان کابل ته د تک پر مهال د طالبانو سره همغږي ښودلې وه او د دوی دا کار یې ستایلی و. خو دا چې اوس یې رد کړ اوس به هم غنیمت وبلو.
او تیره اونۍ دریو هیوادونو پاکستان، ایران او تاجکستان کې پر افغان کډوالو د حکومتونو لخوا د ژوند کړي بیخي راتنګ شوی و. پاکستان په وروستیو دوو اونیو کې افغانانو ته په اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو کې ژوند دوزخ ګرځولی و، چې اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت په وینا د دغه هیواد امنیتي ځواکونو یوازې یوه اونۍ کې له 800 زیات اسناد لرونکي افغانان نیولي او په ډیرو شکنجو یې زندانو ته اچولي. د پاکستان د دغو اقداماتو په تړاو اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب آن د ملګرو ملتونو د پاکستان کمشنری ته د افغانانو په اړه د پاکستان له چلند نه شکایت کړی دی او نړیوالې ټولنې نه یې غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې د اسناد لرونکو افغانانو له مهاجرتي حقونو دفاع وکړي. بلخوا بیا د ایران په بیلابیلو ښارونو کې پر افغان کډوالو د وضع شویو محدودیتونو په دوام دا ځل د دغه هیواد کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت د افغانانو بانکي حسابونه ورتړلي او درانه مالیات یې هم پرې وضع کړي دي. دا هیواد چې یو کال کې یې د 800,000 افغانانو د شړلو ادعا هم کړې ده، څه موده وړاندې پر افغانانو د مهاجرت له جواز کارت پرته د ډوډۍ خرڅولو نه هم نانویان منع کړي وو. کرمان کې د افغان کډوالو په خبره هغه کسان کارګر او سوداګر چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره د ایران بانکونو ته ورغلي ورته ویل شوي چې تاسو مالیاتي ادارو ته هم پیژندل شوي یاست او هلته باید حسابونه تصفیه کړئ. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال ادا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې د هیڅ ډول خبرتیا پرته او ناڅاپي توګه باندې پولیس شوې ده، خو شکایت هم کړی ده چې دغلته د طالبانو سفارت له ایراني چارواکو سره د خپلو افغانانو د حقونو په اړه دوه خبرې هم نشي کولی. بل خوا تاجکستان کې هم افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ناڅرګند دلایلو په اساس حتی اسناد او ویزا لرونکي افغانان له کورونو ایستلي او امنیتي حوزو ته له وړلو وروسته افغانستان ته شړلي دي. په خاروغ کې د طالبانو تر واک لاندې افغان کونسلګرۍ یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي یوازې ډسمبر میاشت کې تاجکستان 80 داسې کسان له کوم دلیل پرته افغانستان ته اړولي دي.
ډېر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وي، خو حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله موږ له پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهمنامې درلودې چې د هماغو تفاهمنامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ له دوی سره یو ځای کار کوو تر څو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانانو له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو این ایچ سی آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو تر څو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسېدنه وشي، خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل
نړیوال مشروعیت
نه لري.
اول په هنتونو څخه د استادانو د منفقولو په لړ کې د ازل طالبانو د خوست له شیخ زید پونتونه په یو وار ولس کسه ماستری او ډاکټورا لرونکي پروفیسوران منفق کړی دي. د خوست د شیخ زید پونتون د شریعت پونځي و برحاله سرچینه ازادي رادیو ته وایي نه استادان چې له نورو ولایتونو په دند راغلیو د وهابیت او سلفي مسلک لامل او وکسان خوستوال استادان د نامطلوب استادانو په نوم له استادۍ منفقه و اداري برخه ته معرفي شوي چې دا هم د منفقې په معنا دي. د سرچینې په باور منفق شوي استادانو له هېواده بهر دکتوراوي او ماسترۍ اخیستي او د لسګونه علمي اثارو درلودلو تر څنګ په فقه، قضا او افتا کې نړیوالو او داخلي ژورنالونو ته مقالې هم ورکړي وي. دې سرچینې ټینګار کړی چې طالبانو په پوهنتونو او تعلیمي ادارو کې د مقررولو لپاره موده وړاندې د همدغو منفق شوي استادانو په لاس خوست کې له 2000 او پکتیا کې له 900 ملایانو ازموینې اخیستي دي تر څو لیسانس، ماستري او دکتورا سندونه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې کونړ پوهنتون نه 12 تنه، کابل پوهنتون، ننګرهار پوهنتون او د کابل تعلیم و تربیه پوهنتون نه 40 تنه استادان شړل شوي او تازه د پوهنتونو له استادانو څخه د دیني علومو برخه کې د ملایانو په لاس د ازموینې اخیستلو اعلانونه هم کړي دي. طالبان مشخصا د لرې شوي استادانو په اړه څه نه وایي، خو د ټولو پوهنتونو له استادانو د ازموینې اخیستو په اړه ټینګار کړی دی چې دا کار د ظرفیتونو د ارزونې لپاره کوي.
استادان چې تازه د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه منفق شوي له ډېرې مودې راهیسې ورسره د پوهنتون اداري ستونزه درلوده. د پوهنتون رئیس هڅه دا وه چې دوی په یو نه یو ډول دوی ته مجبور کړي چې دوی دندې ورپرېږدي. دوی به یې تحقیرول، دوی به یې توهینول، حتی دوی ته یې د غرب لاسپوڅي، د غرب جاسوسان او د جمهوریت پاتې شوني ویل تر څو پر دوی کړی را تنګ شي او دوی مجبور شي چې استعفا وړاندې کړي. خو دوی د دې د خاطر چې د دوی شاګردان په دغه علمي بهیر کې له بحران سره مخ نشي، دا هر سخت زغمل او دا هر سخت منله. دوی علاقه درلوده چې خپل د وطن د غزوانان او نوی نسل پر یو ماډرن مفکوره وروزی، خو د پوهنتون ادارې ته دا د منلو وړ نه ده. د پوهنتون اداره له تا څخه دا غواړي چې ته راتلونکی نسل یا نوی نسل پر طالبانی مفکوره وروزی. په دې کې اکثریت هغه استادان دي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ماسټری او پی ایچ ډی سندونه لري. دوی ډیری علمی آثار لیکلي دي، خو طالبانو ته نه د دوی سندونه او نه هم د دوی علمی آثار پکار دي. طالبانو ته یوازې او یوازې طالبانی مفکوره پکار ده چې بدبختانه هغه دوی نه درلوده، او د دوی دغه مارجن مفکوره باعث ده دی شوه چې طالبان پر دوی چالی پراکش کړی او له دندې لري.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیلې مقالې، لیکنې، تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي، او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفق کول دا ډېره فاجعه باره او ډېره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. نو دا چې کوم هیواد عادل وي، کم خلک چارواکي عادل وي، هغه د خلک راضي. په ډیرو هیوادونو کې تاسو په دې وروستیو کې تجربه ولیدل چې کم هیوادونو کې دیکتاتور نظامونه او مطلق العنان نظامونه چې فشول او په شکل د اشکال باندې کيو ډلې هم ملکونی لکه دغه د سوریه یو خه بیلګه کېدل شي، چالتہ لکونو خلک بیر د خپل هیواد، د خپل خاورې ته درستنېدو په حال کې دي. هیڅوک هم د هیواد نه پتیخت نه دي، خصوصا تحصیلي قشر، تعلیمي قشر او با تجربه خلک، مسلکي کسان، تخصص والا خلک. نو برعکس په افغانستان کې متاسفانه د درې کلونو راهیسې په لکونو خلک چې پاغې کې ډیر زیات کادرونه د طب، د انجینرۍ، د نورو برخو تر شریعتو پورې اکثر استادانو وتل. نو دا د دې معنی لري چې دلته یو عادل نظام پکار دی، نه دا چې یو دیکتاتور او د خپل خوخي چې هر څوک هر څه وغواړي هغه تدبیر کړي.
او سم د ونې لند مهم خبرونه. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د ترافیکو لوی ریاست وایي چې د روان 1403 مریض کال په تیرو نږدې لسو میاشتو کې د ټول هیواد په کچه 4000 ترافیکی پیښو کې شاوخوا 2000 پورې کسان مړ شوي دي. د طالبانو د ترافیکو لوی رئیس حسیب الله مختار د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي په دوغو ترافیکی پیښو کې شاوخوا 200 پورې نور کسان ټپیان شوي دي. او د غزي او تل ابیب خلک وروسته لاغې د جنوري په 15 ماښام له خوشحالۍ سړکونو تر ووتل چې په دوحه کې د حماس وسلوالې ډلې او اسرائیل او مشرانو د قطر او امریکا په منځګړتوب اوربند تړون لاسلیک کړ. له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته د لاسلیک شوي دغه تړون له مخې به دواړه لوري یو تر بله تر زرو زیات بندیان تبادله کړي. د امریکا کور ته روان ولسمشر جو بایدن وایي دغه تړون او اوربند باندې له میاشتو راهیسې کار روانو چې په لبنان کې د معادلې د بدلېدو او د ایران د تضعیف له امله یې لاسلیک کېدل ممکن شول. د جو بایدن په وینا دا تړون به دریو مرحلو کې تطبیق شي چې لومړی پړاو به یې شپږ اونۍ وخت ونیسي او دغه موده کې به د بشپړ اوربند تر څنګ اسرایلي ځواکونه د غزې له ګڼه ګوڼې ډکو سیمو نه وځي. دغه راز به حماس ډله هم بندیان خوشي کوي. دویم پړاو کې به جګړه په بشپړ ډول ختمیږي او د دایمي اوربند تر څنګ به اسرایل له غزې نه کاملا ځواکونه شاته کوي. خو دریم پړاو کې به د جسدونو تبادله او د غزې بیا رغونه باندې کار پیلیږي. کابل کې د طالبانو خارجه وزارت د دغه اوربند له امله منځګړو هیوادونو مصر، قطر او امریکا نه مننه کړې، خو عامو طالبانو دا د فلسطین فتح بلل او جشنونه نمانځلې دي. او د یوې اونۍ په تیریدو د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې له ځنګله کورونو ته پراخه شوی اور لا هم مړ شوی نه دی، بلکې تر دې دمه یې څلوېښت زره هکټارونه زیاته ساحه، دولس زره کورونه او څلرویشت انسانان لوله پکړي دي. چارواکي وایي اور ځکه له قابو وتلی دی چې سیمه کې له یو سلو لسو نه تر یو سلو شلو کیلومترو پورې په ساعت چټک بادونه هم رالګېدلي او شاید د اور له امله د کالیفورنیا شپږ میلیونو نه زیات وګړي مالي زیانونه وګالي. په دغه اور لګېدنه کې د افغانانو کورونه هم سوځېدلي، خو تر اوسه یې لا بشپړ راپورونه نه دي نشر شوي. حتی د اور د لګېدنې د علتونو په اړه هم ابتدایي پلټونو پرمختګ نه دی کړی. که څه هم استرالیا او ځینو هیوادونو د اوروژنې برخه کې د مرستې سینه ډبولې، خو امریکا یې له اخیستو ډډه کړې او دا مهاله پورې د امریکا اته نیم زره دولتي اړوندو مامورانو د اوروژنې عملیاتو کې برخه اخیستې ده. د اور له امله لږ تر لږه د ۲۰۰ میلیارد ډالرو مالي زیان د وختو اټکل شوی دی، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي شپږو میاشتو کې به دا ښار بیرته ودان کړي. اما نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي دا اور ورته د اټومي برید نه کم نه ښکاري او معلومات له هغې ډېر اندېښمنوونکي دي چې رسنیو ته ورکول شوي دي. اوس هم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې د چین په شمال ختیځ ولایت هیلونګ ژیانګ کې د واورین کلي ژمنی فیسټیوال پیل شوی دی چې مجسمې، کورونه، سړکونه هر څه پکې له تراشلیو واورو جوړیږي. دغه فیسټیوال په دریو ښارونو کې د فبروري تر پایه روان دی چې هاربین ښار کې ورته شپږ سوه زره متره مربع، بای ان ښار کې ورته سل زره متره مربع او په هایهی ښار کې ورته سږ کال پنځه ویشت زره متره مربع په واورو پوښلې سیمه ځانګړې شوې ده چې له واورو نه د مجسمو او ښکلو هنري شیانو تراشونکي هنرمندان ورته ورلمخه راغلي او ګڼې دیو قامته مجسمې یې پکې له واورو درولي. هاربین میله په چین کې هر کال کېږي او دا شپږویشتمه میله ده چې له دوو زرو نه زیاتې واورینې مجسمې پکې تراشل شوي. دې میله کې د ماشومانو د لوبو له وسایلو او ځایونو نیولې د سپورت لوبغالو او د میلمنو د ناستې تر ځایونو پورې، حتی خونې او پکې دننه کورونه د واورو له کنګلونو تراشل شوي وي چې هر کال ورته د نړۍ له ګوډ ګوډ نه میلیونونه سیلانان ورټولیږي. او د ریکارډونو نړیوال ګینس کتاب کې د خپل یو ریکارډ د ثبتولو لپاره شاید ډیر خلک هڅه وکړي، خو په امریکا کې پیدا سي کس هم شته چې دغه کتاب کې تیر 2023 کال کې هر ونه خپل یو ریکارډ ثبت کړي. د امریکا د ایډاهو اوسیدونکی ډیوډ رش وایي د 2023 کال په 250 کې یو هم نه دوه هم نه بلکې پوره 250 ریکارډونه ثبت کړي دي. ډیوډ له 2023 کال راهیسې دغه نړیوال کتاب کې خپل ریکارډونه ثبتوي او لومړنی نړیوال ریکارډ هم دا و چې خپل سر یې په 150 ثانیو کې خرایلی و. نوموړی وایي تیر کال ورته تر ټولو سخته ریکارډ دا و چې 15 ثانیو کې له استرا موادو سره یو لیټر د لیمو جوس په 15 ثانیو کې وڅخه. د دنو ریکارډونه هم داسې دي چې سړی ورته یوازې خوشي خوشي کارونه ویلی شي. مثلا تر اوږدې فاصلې د قطعې د پرو ویشتل یا له دریو بالونو سره یو دقیقې تر ټولو زیاته مشغولتیا. دا په داسې حال کې ده چې یاد کتاب کې خلک ډېر لوړ علمي او ساینسي ریکارډونه هم ثبتوي او لوړ شخصیتونه هم پکې ثبتوي، لکه راشد خان. او د لاس انجلس ښار له اور لګېدنې مشهوره شوې سوپر سکوپر الوتکه به هم په اخره کې د وپېژنم چې د اور وژنې په عملیاتو کې زیاتې وکارول شوې. دا الوتکې چې سی ایل 415 هم نومیږي خاص د اور وژنې لپاره جوړې شوې دي چې د اړتیا پر وخت په باراني، فوارایي او فوم سپرې ډولوانی اوبه په اور شیندي. دا الوتکې د نړۍ تر ټولو هوایي ټانکرونو، څرخکو او الوتکو د اور په وژنه کې موثرې بلل کېږي چې یوه پیره کې شپاړس سوه ګیلنه اوبه ذخیره کوي او انتقالوي. دا درې نوی فوټه پلانی او 15 فوټه اوګدی الوتکه د نورو وروژونکو څرخه کو یا هوایی ټانکرونو په څیر اړتیا نه لري چې د اوبو د اخیستلو لپاره ځمکه ته کوزی شي، بلکې له 120 کیلومتره پر ساعت رفتار سره له هر ډول نږدې اوبیزې زیرمې سین، سمندر یا تالاب نه اوبه اخیستلی شي او خپله ټانکۍ په 12 ثانیو کې ډکوی شي. دا الوتکه له اوبو نه د ټانکۍ ډکولو وروسته په 350 کیلومتره پر ساعت رفتار بیرته د اور ځای ته ځانونه رسوي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم، خو هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له پاڼو څخه خپله اومه ورځ لسید.